افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له هم دې شی به په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی څېړي. نن د شنبه ده، د غویې اسور 28مه د می میاشتې 13مه. په خبری مجلې کې نړیوالو رسمانو ته هم کتنه کوو او نور مطالب هم درته لرو. پیل له خبرونو کېږي. په پکتیا کې درې پولیس او څو تنه وسلوال وژل شوي. د جوزجان ولایت په اخچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله 3000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي شارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به چې په دې تړونونو کې یې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کیږي. تفصیل وروسته. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي چې د تیر مازدیګر په دې پیښه کې چې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول، د دفاع پر مهال یې پولیسو ته مرګ ژوبله وښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده.
شهادت رسیدلی دو یو کس زخمی ده و دری کس دشمن هم مرسیوی دیسی جسدونه هم په ساحه کې پراته و.
نموڑی وی پر خپل وقت سیمه تم رستندوی زواکونه ورسیدل او خپل پات سر تیری وش غورل. د جوزجان ولایت په اخچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله 3000 کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او تر منځ یې وخت ناوخت جګړې کېږي. د اخچې ولسوال رحمت الله حشر له اخچې ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفانو تصفیه به په ښار او جغرافیه کې محدوده پاتې نه سي. نه یوازې په اخچې ولسوالۍ کې بلکې په څیرمه سیمو کې هم عملیات د شاوخوا سیمو او ولایتونو په ګټه دي. پاکچې ولسوالۍ کې له دوو اونیو راهیسې ناامنی زیاته سوې. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلوالو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره عراقي ځواکونه له دې ښار وویستل. د انبار د والي یو ویان ماهانات هایمور پرون د رمادي ښار سقوط اعلان کړ او ویل چې دغه ښار په بشپړ ډول د داعش د وسلوالو لاسته ورغلی او حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له ښاره د وتو په حال کې دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ سوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وسول. سعودي عربستان له یوه پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 4 ته ورسید. بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2014 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکښې سوي دي. یوه لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یو سلاکار عبدالباسط هارون بی بی سی ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته ځي. اروپایي ټولنې د مصر لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریګا موګرینی پرون په یو بیان کې وویل مرسي ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د وی ډلیزې محکمې په پای کې ورکړل سوی چې له نړیوالو قوانینو سره مطابقت نه درلود. او لسګونه زره کسانو پرون د مقدونی په پلازمینه کې د حکومت پر ضد په یوه اعتراضیه غونډه کې ګډون وکړ او د صدر اعظم نیکولا ګریوفسکي د استعفا غوښتنه وکړه. د مقدونیه د سوسیال ډیموکرات اتحادیه په مشرۍ د اپوزیسون ګوندونو وروسته له هغې د مظاهرو غوښتنه وکړه چې په یو خپره سوي ویډیو کې د کابینې غړي په داسې حال کې ښودل کیږي چې په انتخاباتو کې د درغلۍ لپاره پلان جوړوي. دغه راز غواړي د قتل پر یوه قضیه پرده واچوي.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 28.4، په کندهار کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 6.4، هرات اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 1.4، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 2.0، جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 9.4، غزنی اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 15.1، ګردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 3.9، بامیان اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 15.0، بدخشان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 12.8.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
د پکتیا په څمکنۍ کې پیل شوې دوه ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده.
بیالس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو ساتنمن زخمي شوی ده.
مشران جرګې د وسوالو لخوا د شبنامو خپرول د اندېښنې وړ مسله وبلله. افغان حکومت وایي چین له افغان دولت سره د کشفي تجهیزاتو مرسته کوي، خو یو کارپوه وایي
زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي همکاري ولري.
په یو راپور کې اوري چې د اسلامي دولت ډلې یادایش غړي په قاچاقي ډول اروپا ته روان دي. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
دا زمونږ انساني او مسؤلیت ده چې مونږ خپل هواد ودان کو.
تر اونیم بجو نور مطالب هم اوریدلای شئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخوانیو قراردادونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر اشرف غنی پرون د شار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د څېړنې پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په قراردادونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي خارګوټو ټول پخوانی قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د خار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې بنول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکونکي باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه خارګوټي پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د خار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د خارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د خارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې لښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوي او د غیر پلاني خارګوټو پلاني کول په نوی غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وي، خو دا ژمنې څومره عملی دي؟ د ولسی جرګې د مواصلاتو مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګي له ښاغلی غنی سره وای نو دا کار کېدای شوی.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین د څه مسله د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 200 ملیون ډالر په سات کې وو او هغه کې واضح معلوم چې څوک څوک لاس لري بلاخره یې نه هم په شا شوه. نو دا ناممکنه دي په دې دوره کې که چېرته کې کنجي او یا کلیدي وسړي په لاس کې وای بیا یو څه امید وو چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت تل رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د خارګوټو او تجارتی ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب یې مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یو لوی ستونزه ګڼل کیږي او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپړي مامورین ښکیل دي.
راپور کې مو اوریدل چې افغان حکومت د دولتي شرګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی څېړي. ځینې کاروهان پرې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو ته هم زمینه برابره کړې ده. د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده چې په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوتلي. داود تپان له سیمې رپورټ راکوي.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ دوه ورځې نښته شوې او په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل دا مني چې په څمکنیو کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې او پکې یو محلي پولیس وژل شوی، یو ملي پولیس زخمي دی او په خبره یې دیارلس تنه وسلوالې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي.
ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی پولیس، محلی پولیس ټول سره په ګډه باندې دښمن باندې تعرض وکړ. زیارت نتیجه کې دیارلس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو صدرمند زخمي شوی ده. فعلا په ساحه کې خال خایده نشته، از خاص جګړه نشته، دښمن تښتېدلی ده.
نوموړی که څه هم د جګړې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو د سیمو اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې جګړه د سیمې د اوسیدونکو په ملاتړ چې له محلي پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي روانه ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي سخي د ټلیفون په لیکه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې قومي اربکیو د محلي پولیسو ملاتړ کړی او وسلوال یې په شا کړي، خو که دې خلکو ته د حکومت مرسته ونه رسیږي ښایي پر شا تک ته اړ شي.
ټول کامونه وتلي دي، اوس دلته ډېر مختلف کامونه دي. ټول غرو کې د غلول ورځینې نیولې دي، ښکته دغه ټول خلک د زمونږ خلک قومي اربکیو روبسلی ده ورغلي دي. ټول هغه دوی سره په څنګ کې ولاړ دي، هم یو محلي پولیس هم یو قومي اربکی ده، دغه هم ورغلي دي. نو ملاتړ یې کړی ده، هغوی ځواک نه وي او هغه د الله اکمالات په شا کې نه وي او د حکومت حمایا نه وي. نو دا خلکو کلیوالي خلک دي، یو بند کرتوس لري، مرمۍ لري، دا خلاصېږي.
دا نوموړي خبرې د پکتیا ولایتي شورا ځینې وکیلان هم تاییدوي، وایي چې دا ولس په همکاري افغان ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د تېرې شنبې ورځې څخه په څکمنیو کې جګړه پیل شوې او لا هم په شدت سر روانه ده او په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه داسې نظر څرګندوي.
جګړې په ترڅ کې د محلي پولیسو د یو سرټیم په ګډون دوه تنه وژل شوي، یو تن ټپي دی. اول کېږي چې په عین حال کې نه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي دي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي او نور ګڼ شمېر ټپیان هم لري.
نوموړی دا هم وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو له منځه وړلو لپاره له مرکز څخه جدي ګامونه واخلي، کنه په خبره یې که جګړه همداسې دوام وکړي د څمکنۍ په ګډون څلور نورې ورڅیرمه ولسوالۍ به هم سکوت سره مخ شي. دا تاج محمد منګل په خبره چې په پکتیا کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو یوازینی لامل د ولایتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي ده او په خبره یې که چېرته همغږي رامنځته نه شي او ځواکونه یو د بل مرسته ونه کړي، ښایي ولسوالۍ یو په بل پسې له سکوت سره مخ شي. په څمکنیو کې دا جګړه په داسې مهال کې کېږي چې وسلوالو د پکتیا په سیدکرم، احمدخیلو، زرمت، احمد آبا او ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. خوشحال خان عالمدار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په هلمند کې ښوونکو احتساب کړی، دوی د مځکو نمرې غواړي خو څوک یې غوښتنه نه مني. جانباز فهیم له زابله: د زابل د مرکز کلا د چوڼي عالي لیسا ودانی نه لري او زده کوونکي په یوه کرایي کور کې زده کړه کوي. چپان په پلزی له کندهاره: د عامو خلکو تښتونه د غندو او دغه کار باید ونیسي ځکه چې منفي نتیجې لري. عبدالله بیا د اروزګان ولایت په دیروت ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره خلک زیاته اړتیا ورته لري. عبدالمنان د هلمند د مرجې ولسوالۍ له سیستاني کلي لیکلي چې په دې سیمه کې د امنیتي پوستې جوړې سي ځکه چې ناامني په کې په زیاتېدو ده. محمد رئیس لیکلي چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی. او سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلي چې اوسنی افغان دولت ته د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله تر اونیم بجو ده. په دې خبری مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درو، خو اوس و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په قراردادونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل سوي دي. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربن وروسته بیرته پیل شوې. سعودي عربستان له یو پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و پرون سر پرې کړ. یو لیبیایي مقام خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانی سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. اروپایي ټولنې د مصر د ریکټل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پریکړه غندلې ده. او لسګونه زره کسانو پرون د مقدونی پلازمینه کې د حکومت پر ضد په یوه اعتراضیه غونډه کې ګډون وکړ او د صدر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانډ ته کتنه کوي.
ډیرو نړیوالو رسپانډ په کابل کې د تیرې ورځې د بریټ پاړه لیکنې خبرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانډ لیکي په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د بریټ مسؤلیت طالبانو اخیسته یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنۍ او تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه بریټ ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لوی پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال ستریټ جورنال ورسپانه لیکي په دغه حمله کې د افغان ملکانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکونکو وژل تایید کړی دی. وال ستریټ جورنال لیکي یو پول چې په 2001 کال کې تاسیس شوی افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلام مشوره ورکوي او همې په دې هواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقوقو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال ستریټ جورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حمله زیاتې کړي او تیرونه هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنټو ستار ورسپانې د کابل په پرونی حمله کې د وژل شوی بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکدارو. هندستان ټایمز ورسپانې پر یوې بلې مسلې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکي دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شندولو په پیښه کې غوڅ شوی وو اوس دوه هندي لاسونه لري. هندستان ټایمز لیکي عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوی وو په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندستان ټایمز وړاندې لیکي عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی وو د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورسپانې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بې سده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډېر ورځني کارونه ترسره کولای شي او نه لس میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورسپانې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
د مشرانو جرګې اداري هیئت په کابل کې نه امني او د وسلوالو طالبانو لخوا په ځینو ولسوالیو کې د شبنامو خپرول د اندېښنې وړ کار وباله. د دغې جرګې رئیس په پغمان ولسوالۍ کې د شبنامو خپرول د ارګ لپاره یو ګواښ وباله. په پغمان کې د شبنامو د خپرولو خبر مخکې د لومړي ځل لپاره د ازادي رادیو د لارې خپور شوی و. حمیده هارون عثمان له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې چاودنو انتحاري حملو او د وسلوالو طالبانو لخوا په ځینو ولسوالیو کې د شبنامو خپرول د مشرانو جرګې د غړو د جدي اندېښنو سبب شوي دي. که څه هم چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي خو د امنیتي چارواکو د کارونو په ناهمغږۍ انتقاد کوي او دا په کابل او ځینو ولایتونو کې د ناامنیو اصلي انګیزه ګڼي. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار په دې اړه د سناتورانو له اندېښنو وروسته داسې پرېکړه وکړه.
پیشنهاد زما مجلس دای خصوص دفاعي کمیسیون ته پغمان دی نږدې ده ک لطفا لارشي کولای شي پس ماسپخین نه یو حالت جمن دفاعي کمیسیون دوی نن یا سبا پغمان ته تشریف سي او د پغمان مسؤلینو سره خبري وکي او دشمن زمونږ استاسو مشترک ده په کار اوس وخت دا چې ملت د خپل نظام ودري وو ترسو د دغه چالشونو مخه ونیسي.
یوش میر سناتوران هم د دار شبنامو خبرول د اندېخنی ور غنی وای چې د کابل او یوش میر ولایتونو د وضعیت په باب د خپل اندېخنو په اړه به اتیولیک ولسمشر ته ولیږي. یو ورځ مخکې تر دې ازادۍ راډیو د پغمان په دریو کلیو کې د شبنامو د خپرېدو په اړه یو راپور خپور کړی و. دغه اندېښنې په داسال کې څرګندېږي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې 15 انتحاري او انفجاري حملې شوي چې ملکي خلکو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د نام نیو په اړه د مشرانو جرګې د غړو اندېښنه یوازې په کابل پورې نه محدودېږي. دوی وایي چې په ولایتونو کې د چارواکو او د امنیه قمندانانو ترمنځ نه همغږي په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د امنیتي ځواکونو د تلفاتو سبب شوې. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر زلمی زابولي چې د کندز د وضعیت د څېړلو د پلاوي غړی و وایي د دغه ولایت د امنی قمندان د جګړې مشري له مرکز څخه کوي. خو د اجرایه رئیس د وایان مرستیال جاوید فیصل په کابل کې د وروستیو حملو په اړه وویل چې د دولت د مخالفانو دغه هڅې هیڅ نیولې نشي.
د امنیت اوسنی وضعیت قانع کوونکی نه دی. حکومت هم له دې اوزانه خوښ نه دی. د حکومت مشران په دې اړه کار کوي تر څو په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د ملي شورا غړي عوام خلک په وار وار سره ټینګار کوي چې دولت دې د واستوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې ناامنۍ د امنیتي ځواکونو د مشرتابه د کړنو د همغږۍ له امله زیاتې شوې نه دي، بلکې د دولت مخالفان د خپلو ملاتړو په همکارۍ غواړي افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کړي.
ومردل چې مشرانو جرګې د وسلولو کسانو لخوا د شبنامو په خپرولو او د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. چین له ټوریزم سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره د پرمختللو کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چین ته تر سفر وروسته پرون په کابل کې خبرلانه ته وکړې. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومي د یکشنبه په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکلاسي کشفي استخباراتي د
په ځنګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماینډ شندولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومي وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نه ږدي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه الیک ارتباطات هغه پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې پیغور مسلمان جنگالی پکې فعال دي، 15 کیلومتر سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل کار په لومړی کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سئ. تاسې اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. یو لیبیایي چارواکي خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه جګپوړي مقام ویلي چې قاچاقبران د داعش کسان د غیر قانوني کډوالو په ډله کې پټوي او د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته رسوي. دې خبر په اروپا کې جدي اندېښنې پارولې دي. تر دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالي کولی سي د کډوالو په کښتیو کې ځان اروپا ته ورسوي. د احمد تکل پر رپورت کې نور جزئیات اوري.
یو لیبیایي مقام وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنگیالي په هغو کښتیو کې چې غیر قانوني کډوال اروپا ته رسوي په قاچاقي ډول د اروپا هیوادونو ته ځي. د لیبیا د حکومتي وسلاکار عبدالباسط هارون رسنیو ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دا معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي دي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. له دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی و چې د اسلامي دولت ډلې جنگیالي کولای شي د مهاجرو په کښتیو کې ځانونه اروپا ته ورسوي. دا راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې سکل د منځني ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادونو څخه د کډوالو یوه لویه څپه اروپا ته رسېدلې. د مدیترانې سمندرګي لاره له خطرونو ډکه ده او سکل له 1100 زیاتو کسانو خپل ژوند په کې له لاسه ورکړ. په 13 اپریل میاشت کې د شاوخوا 200 کډوالو لومړی نه د دې باعث شو چې اروپایي ټولنه په دې سیمه کې د څارنې ماموریت په بشري دلایلو پیاوړی کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی 13 اونۍ د مدیترانې سمندرګي له لارې د کډوالو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د مرستې غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د امنیت شورا پر مرسته حساب کوي، خو د دې خبر له خپرېدو سره چې وایي د داعش جنگیالي اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې شامل دي، تمه ده چې د اروپایي ټولنې د څارنې د ماموریت بڼه بدله او په امنیتي دلایلو لا نوره پیاوړې شي.
د ژوند رنګونه.
زمانم محمد سیام د کابل ولایت اوسیدونکی یم. پنځم ټولګي کې درس وایم د قیام الدین خادم مکتب کې. زه یو لاسکالان یم.
ډیر ښه. څنګه درسونه مو څنګه تیریږي؟ استادان مو په وخت راځي؟ خپل درسونه راځي؟
ها، موږ استادان چې دي ټول په وخت راځي. کله چې یو استاد وځي بل راځي، شاته یې دستي راځي. داسې نشته چې موږ کله ادارې ته لیو شکایت هم کړی چې زموږ استاد نشته او اداره بیا راغلی استاد راوستی. او موږ چې استاد زنګ ووهل شي، استاد خپل بیرته درازي شاته یو استاد بل راځي. دا موږ خپل درسونه هم وایو او موږ استادان ډېر ښه موږ سره چلند کوي او زموږ ډېر ښه موږ ته درس راکوي.
کله خو به سم کې شوخي نه کوئ چې هلکان ټول سره یو ځای شي استاد زمونه شوخي کوي؟ کله خو به دې وهل نه خوړلې استادانو؟ نه
نه، څه نه ده. خو بعضې صنفیان دي خو هغه سې شوخي کوي، خو استاد بیا دومره څه نه وایي، ځکه چې کله شوخي کوي استاد چې نه وي بیا سره بالم راځي غلي. یعنی که موږ همدا نور مکتبو کې همداسې هغه وشي چې استاد په وخت راشي او درس شاګردانو ته ووایي صنف شوخي ونه کوي، حاضري په وخت راشي، نو زه باور او یقین لرم چې دا مکتب کې به نه جنګ شي او هم تل به مکتب کې دا ټول شاګردان به په وخت سبق وایي او په وخت به رخصتېږي.
تاسو له خیره په آینده کې څه تصمیم لرئ؟ آیا غواړی چې دولسم سن مخلص ک علی تحصیلات مو لري پانتونه واړی ولولې؟
ها مونږ غواړو چې دی انجینری لښته ولولو ما چې زما ډیر خوخیږي خپل علاقه رم زکه چې ساختمانی انجینری زه غواړم خپل هواد لپاره کار کوم په دې زکه چې زمونږ هواد اوس یو غریب او لکه د نور هوادو په پرتلک ضعیف هواد او مظهر مش خپل هواد ته مونږ ټول به همدا زمونږ انساني او مسؤلیت ده چې مونږ خپل هواد ته خپل هواد ودان کو او زه همدا نور شاګردان او نور هغه ته همدا پیغام لرم چې خپل درسونه په وخت وایي او خپل مور او پلار خبره ته غوږ سي او درسونه خپل وایي او
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له سید سمی عباس نووري.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 28 ثوری سال 1394 هجری شمسی برابر است با 18 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد اینکه دوسیه های قبلی فساد در قرارداد شرکت های افغانستان بررسی می شوند، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، قراردادهای موجود در بخش شرکت های دولتی در افغانستان بررسی می شوند. در حمله بر مطره حامل پلیس در پکتیا چندین نفر کشته شدند. عساکر عراقی در جنگ علیه گروه داعش از شهر رمادی عقب نشینی کردند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است که به تمام قراردادهای موجود در بخش شرکت‌های دولتی بررسی شوند. آقای غنی در جریان دیدارش با مقامات وزارت شهرسازی افغانستان دیروز گفت مامورینی که در فساد انجام یافته در قراردادهای شهرک ها دخیل بودند شناسایی شده و مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که هیچ کارمند حکومتی نباید در سکتور خصوصی شراکت داشته باشد. جزئیات این خبر را تا لحظات بعد میشنوید. در اثر نامنی‌های جاری در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. شماری از باشندگان منطقه میگویند طالبان و نیروهای حکومتی در بعضی مناطق آخچه در مقابل هم سنگر گرفتند و گاه گاه درگیری‌های شدید بین آنها رخ می‌دهد. رحمت الله حشر ولسوالی آخچه این را تایید کرده گفته است که 10 قریه آخچه در چنگ طالبانند، ولی میگوید یک عملیات به هدف تصفیه این مناطق از چنگ مخالفین آغاز شده است.
پاسداری گروپ های مسلح مخالف در ولسوالی آخچه مربوط به محدوده جغرافیه آخچه باقی نمیمانند، نه تنها ولسوالی آخچه همجوار به ولسوالی آخچه است. این عملیات به نفع همه ولسوالی ها و ولایت ها است.
افزایش نامنی ها در ولسوالی آخچه ولایت جوزجان در 2 هفته اخیر شمار زیاد از باشندگان محل را به فرار به مزار شریف، شبرقان و دیگر محلات واداشته است. عصر دیروز در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا طالبان مسلح بر موترهای حامل پلیس ملی و محلی حمله کرده و 3 تن را کشتند. قماندان امنی ولایت پکتیا پاسوال زلمه اوریاخیل می گوید در امتداد را پلیس توانست با قهرمانی از خود دفاع کند، ولی متاسفانه 3 نفر از ما شهید شدند و 1 تن زخمی است و 3 نفر از دشمنان هم کشته شدند که اجساد آنها در ساحه افتاده و در این حادثه یک موتر کوچک تخریب شده است. به گفته قماندان امنی پکتیا قوای کمکی به موقع آن به منطقه رسیده و سربازان باقی مانده را نجات دادند. ادامه اخبار. حیدر الابادی صدراعظم عراق به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده است مواضع امنیتیشان را در ولایت انبار برای تندوان داعش رها نکنند. این فرمان عبادی در حال صادر شده که شماری از نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری‌های شدید با داعش سلاحشان را رها نموده و از شهر رمادی مرکز ولایت انبار فرار کردند. عبادی همچنان از ملیشه‌های شیعه خواست برای رفتن به منطقه سنی‌نشین رمادی آمادگی بیرند. در حالی گزارش‌ها از وسط یافتن کنترل داعش بر شهر رمادی منتشر شده است، این معلوم نیست که آیا نیروهای امنیتی عراق هنوز هم کدام مواضع را در رمادی در اختیار خود دارند یا خیر. این همه در حالی است که اردوی امریکا دیروز گفت نیروهای امریکایی و متحدین آنها در 36 ساعت گذشته 18 حمله هوایی را علیه اهداف داعش در عراق انجام دادند که هفت آن در رمادی صورت گرفته است. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بعد از 5 روز آتش بس برای کمک‌های بشری دوباره آغاز شد. مقامات امنیتی یمن میگویند در اوایل صبح امروز هدف‌ها و تانک‌های شورشیان در شهر ساحلی جنوبی یمن عدن مورد حمله قرار گرفتند. نماینده ملل متحد در یمن اسماعیل احمد دیروز از طرفات در یمن خواست ضمانت کنند که آتش بس شکنن دامدار می‌شود. عربستان سعودی یک تبع پاکستان را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم کرده بود سر برید. وزارت داخلی عربستان سعودی اظهار داشت که با این تعداد اعدام‌ها در سال جاری در این کشور به 84 نفر رسید. در اعلامیه این وزارت آمده است که افتخار احمد عنایت با جابجا نمودن هیروئین در پخانه درمیده خود به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شد. سازمان عفو بین‌المللی عربستان سعودی را در جمله 3 کشور جا داده است که در سال جاری بیشترین اعدام‌ها را داشته است. بر اساس قانون شدید شرعی در عربستان سعودی مجرمین قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، قتل، ارتداد و سرقت مسلحانه اعدام می شوند. یک مقام لیبیایی می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد اروپا می شوند. عبدالباسط هارون یک مشاور حکومت لیبیا و بی بی سی گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش در بین پناهجویان که راهی اروپا می شوند مخفی شده و از راه مدیترانه وارد اروپا می گردند. هارون گفت این معلومات از قاچاقبران در مناطق شمال افریقا که تحت کنترل داعش قرار دارد اخذ شده است. و اتحادیه اروپا مجازات اعدام برای محمد مرسی رهبر برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را محکوم کرده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته است تصمیم محکمه در مورد مجازات اعدام در پایان یک محاکمه دست جمعی گرفته شد که در مطابقت با وجایب مصر در برابر قوانین بین المللی نبود. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر مهم دیگر کشور در 12 ساعت آینده با اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0. و بدخشان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 0.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعض از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که حکومت افغانستان میخواهد فساد در قراردادهای شهرکار را بررسی کند. شورای صلح میگوید اشتراک در نشست آینده قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت بگیرد. یک عضو این شورا گفت
کیفیت اشتراک او دا باید دست نمیده که دمخه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. افزایش گروگانگی در افغانستان، یک تحلیلگر میگوید این عمل پدیده نو نیست.
ما فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت.
مقامات لیبیا میگویند که افراد گروه داعش از طریق مدیترانه قاچاقی به اروپا می روند و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
به صورت عموم تماما مشکلات کوچه رو در بر می گیره. از هر مشکل کوچه شعبه داره، امریت داره، اون عین تا ولایت ایج امریت داره.
ساعت صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت افغانستان میخواهد دوسیه‌های قبلی فساد در قراردادهای شهرک‌های افغانستان را بررسی کند. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در جریان بررسی پلان‌های 100 روزه وزارت انکشاف شهرسازی تاکید کرد که مامورین اداره حکومت باید در قراردادهای شهرک‌ها سهم نداشته باشند. جزئیات موضوع را از زرغونه منگل می‌شنوید.
رئیس جمهور غنی می گوید تمام قراردادهای قبلی شهرک‌های دولتی بررسی می شوند و با آن هد مامورین دولتی حساب کتاب خواهد شد که در این قراردادها به شکل ناجایز دخیل بودند. آقای غنی در جریان دیدارش با مقامات وزارت شهرسازی گفت مامورین فاسد شناسایی خواهند شد و مورد پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. وی تاکید کرد که هیچ کارمند حکومتی نباید با سکتور خصوصی شراکت داشته باشد. در حالی که زورمندان در کابل و ولایات افغانستان زمین‌های زیاد دولتی را غصب کردند، رئیس جمهور غنی می‌گوید وزارت شهرسازی برای پلانی ساختن مناطق غیر پلانی و مدیریت شهرک ها یک چوکات حقوقی را ایجاد می کند. حساب کتاب با مقامات دخیل در فساد موجود در قراردادهای شهرک ها، جلوگیری از شراکت مامورین دولتی در سکتور خصوصی و پلانی شدن شهرک های غیر پلان شده، سه تعهد مهم رئیس جمهور غنی اند که دیروز صورت گرفت، ولی این تعهدات تا چی حد عملی خواهند شد؟ میربدخان منگل عضو کمیسیون ولسی جرگه افغانستان در امور مواصلات، مخابرات و انکشاف شهری میگوید عملی ساختن این همه تعهدات در دوره 5 ساله رئیس جمهور غنی ممکن نیست. منگل بر رادیو آزادی گفت اگر رئیس جمهور غنی تمام صلاحیت حکومت را در دست می داشت چون این کار امکان داشت.
پخوانی قراردادونه چی دی یا دزمک چه غصب شوی دی؟
قراردادهای قبلی و زمینهای غصب شده در دست زورمندانند. این مسئله مثل قرارداد وزارت دفاع است که فساد 200 میلیون دلاری در آن موجود بود و معلوم است که کی در آن دست دارد، ولی حکومت از این مسئله پا به عقب گذاشت. پس این کار در این دوره ریاست جمهوری ناممکن است، ولی اگر کلید در دست یک نفر می بود، امید وجود داشت که تا 2-3 سال یک چوکات ایجاد گردد.
رئیس جمهور اشرف غنی در جریان کمپاین انتخاباتیش و هم آغاز کارش به حیث رئیس جمهور، مبارزه علیه فساد را از اولویت‌های اصلی خود عنوان کرد. فساد موجود در قراردادها از مشکلات عمده در افغانستان بعد سقوط طالبان دانسته می شود و باور بر این است که مقامات ارشد حکومتی در این فساد دخیل بودند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند اشتراک در نشست آینده در قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت گیرد. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که گفته شده قرار است تا یک ماه دیگر نشست در رابطه با صلح در قطر برگزار شود. لیزا حیدری در مورد از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان روی یک آجنده مشخص برای نشست آینده صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر تاکید می کنند. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان در نشست آینده در مورد صلح باید با یک پلان و آدرس مشخص حضور یابند.
کیفیت اشتراک نباید مانند گذشته باشد. طالبان باید منظم با یک پلان، یک نظریه و یک بیانیه بیایند و اشتراک فردی از سوی شورای عالی صلح را نیز ما تصحیح کردیم.
این در حال است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که از سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان مخالفان مصالح دولت گفتگو کرد. اما آقای وقاد میگوید که در این نشست موضوع مشخص تعقیب نشده است. به اساس گزارش ها مؤسسه پکواش پیش از این زمینه چنین نشست ها را میان نماینده های حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت فراهم ساخته و قرار است یک ماه بعد نیز نشستی را در دوحه مرکز قطر راه اندازی کند. در این حال عبدالقادر زازی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید که هرگاه نمایندگان حکومت و شورای ملی افغانستان در نشست آینده در رابطه با صلح اشتراک کنند، نتیجه آن مثبت خواهد بود. از سوی دیگر برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که هرگاه اقدامات صادقانه و به اساس خواسته های طرف های درگیر صورت گیرد، تامین صلح در این کشور ناممکن نخواهد بود. سید اکبر آقا، یک تن از اعضای پیشین گروه طالبان در مورد گفت:
چیر مخلصانه حرکتونه و سی خمه خبه پر افغانستان که صلح را است.
هرگاه حرکات مخلصانه صورت گیرد، طبعا که صلح در افغانستان تامین می شود، چرا که مردم در افغانستان صلح می خواهند. این بر هر دو طرف ارتباط دارد که به خواسته های یکدیگر توجه کنند. امکان دارد که در این کشور صلح تامین شود.
کارشناسان افغان به این باورند که سازمان های خصوصی بین المللی می توانند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازند. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از همچون نشست ها به گونه خوب استفاده کرده و از هر راه ممکن برای تشویق مخالفان مصالح دولت به گفتگوهای رسمی صلح کار گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است که تمام قراردادهای موجود در بخش شهرک‌های دولتی بررسی گردند. در اثر نامنی‌های جاری در ولسوالی آخشه ولایت جوزجان، حدود 3000 خانواده از مناطقشان بیجار شدند. شماری از باشندگان منطقه می‌گویند طالبان و نیروهای حکومتی در بعضی مناطق آخشه در مقابل هم سنگر گرفتند و گاه‌گاه درگیری‌های شدید بین آنها رخ می‌دهد. عصر دیروز در ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا، طالبان مسلح بر موترهای حامل پلیس ملی و محلی حمله کرده و 3 تن را کشتند. قماندان امنی ولایت پکتیا پاسوال زلمای اوریا خیل میگوید در این حادثه که قوای افغان به کمین افراد مسلح رو بروشتند، هم به پلیس و هم به هجوم کننده ها تلفات وارد شده است. حیدر علی‌بادی صدراعظم عراق به نیروهای امنیتی کشورش دستور داده است مواضع امنیتیشان را در ولایت انبار برای تندروان داعش رها نکنند. این فرمان عبادی در حال صادر شده که شماری از نیروهای امنیتی عراق پس از درگیری‌های شدید با داعش سلاحشان را رها نموده و از شهر رمادی مرکز ولایت انبار خارج شدند. حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن بعد از 5 روز آتش بس برای کمک‌های بشری دوباره آغاز شد. عربستان سعودی یک تبعه پاکستان را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم کرده بود سر برید. یک مقام لیبیایی میگوید جنگجویان گروه دولتی اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد اروپا می شوند. اتحادیه اروپا مجازات اعدام برای محمد مرسی رهبر برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را محکوم کرده است. و ده‌ها هزار نفر دیروز در سکوپیا پایتخت مقدونیا در یک گردهمایی ضد حکومت شرکت کردند. احزاب اپوزیسیون به رهبری اتحاد سوسیال دموکرات مقدونیا بعد از آن خواهان راه اندازی این اعتراضات شدند که ویدیویی منتشر شد که در آن وزرای کابینه برای تقلب در انتخابات پلان می‌سنجیدند و هم می‌خواستند بالای یک قضیه قتل پرده بیندازند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید. شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری روزنامه‌های بین‌المللی مطالب را در مورد حمله دیروز در کابل نشر کردند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد که مسئولیت این حمله بر نیروهای امنیتی خارجی را طالبان مسلح به دوش گرفته و ادعا کردند که این بخشی از عملیات تهاجمی بهاریشان است. لس آنجلس تایمز نوشته است که این حمله نشان می‌دهد که مخالفان مسلح دولت با گرم شدن هوا حملاتشان را به پیمانه وسیع افزایش دادند. وال استریت ژورنال یک روزنامه دیگر آمریکایی می‌نویسد که در این حمله در کنار وارد شدن تلفات به افغان‌های ملکی، مأموریت پلیس اتحادیه اروپا تایید کرده که یک کارمندش در این رویداد کشته شده است. این روزنامه نوشته است که پلیس اتحادیه اروپا مأموریت خود را در سال 2007 میلادی در افغانستان آغاز کرد. در چارچوب این ماموریت به حکومت افغانستان در راستای ایجاد نیروی پلیس ملکی مشوره داده می شود و این ماموریت بر تامین حاکمیت قانون و انکشاف رعایت حقوق بشر از سوی ادارات تنفیذ قانون متمرکز است. به نوشته وال استریت ژورنال، طالبان مسلح در این اواخر حملات بر اهداف دولتی را افزایش داده و هفته گذشته هم سلسله حمله ها را به کابل گسترش داد. روزنامه تورنتو استار در یک مطلب هویت تبعی خارجی را که در حمله دیروز در کابل جان باخت روشن نموده است. این روزنامه نوشته که سفارت بریتانیا در کابل تایید کرده است که این کارمند ماموریت پلیس اتحادیه اروپا یک قراردادی امنیتی بریتانیا بود. و هندوستان تایمز یک مطلب را در مورد یک موضوع دیگر نشر کرده است. روزنامه می نویسد که یک نظامی 30 ساله افغان که دو دستش هنگام خونسا کردن یک ماین در قندهار قطع شده بود، حالا دو دست هندی دارد. هندوستان تایمز می نویسد عبدالرحیم که 3 سال پیش دستانش قطع شده بود، پس از تلاش ها برای یافتن دست های جدید 4 ماه پیش به مرکز صحی امریتا مراجعه کرد. روزنامه نوشته است یک هندی که به اثر سکته مغزی در گذشته بود، دستانش طی یک عملیات 15 ساعته به عبدالرحیم پیوند داده شد. هندوستان تایمز می نویسد این عملیات که در آن بیش از 20 تن از جراحان و 8 متخصص بیهوشی اشتراک داشتند، ماه گذشته در شهر کوچی ایالت کرالای هند موفقانه انجام شد. به نوشته این روزنامه عبدالرحیم اکنون می تواند با این دستهای جدید پیوند داده شده بسیاری کارهای روزمره را به پیش ببرد و برای مدت 19 ماه دیگر هم به فیزیوتراپی نیاز دارد. هندوستان تایمز می نویسد عبدالرحیم اولین افغان خواهد بود که دو دست برایش پیوند داده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در کنار جنگ و خشونت ها در افغانستان، رویدادهای گروگانگیری نیست در این اواخر در شهرها افزایش یافته است. مردم عام و کارشناسان افغان از افزایش این پدیده ابراز نگرانی میکنند و میگویند که مردم را با تهدیدات جدی روبرو کرده است. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای حل این مشکلات اقدامات را روی دست دارند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
گروگانگیری از سوی مخالفان مسلح دولت در این اواخر به گونه بی پیشینه افزایش یافته و سبب نگرانی جدی مردم شده است. در چند هفته گذشته چندین رویداد گروگانگیری صورت گرفته و بیشتر مردم عام از سوی مخالفان مسلح دولت ربوده شده اند. از محب الله شریف، یک تن از کارشناسان سیاسی، پرسیدیم که آیا این کار مخالفان مسلح به معنی تغییر تکتیک جنگیشان است یا کدام هدف دیگر را دنبال می کنند؟ وی در جواب چنین گفت:
من فکر نمی کنم که اینطور یک تغییر در تکتیک باشه، بلکه این تکتیک از ابتدا وجود داشت و اونا همیشه اولین اجراءات خود را در اولویت هایی که داشتن به قوات خارجی می دادن. اما بعد از اینکه قوات خارجی از افغانستان بیرون برآمدند، قدم دوم که در معرض قرار دادن یا هدف قرار دادن کسانی که کارمندان ادارات حکومتی یا ادارات دولتی هستند، یکی از اهداف است که اونها دنبال میکنن و فکر میکنم فعلا به این تاکتیک یا به این هدف یا به سوی هدف رفتن برشان ارزش بلندتر دارد.
آقای شریف افزود حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت مسئولیت دارند تا به امنیت مردم عام توجه کرده و آنان را بگذارند که به کارهایشان ادامه دهند. در تازه ترین رویداد گروگانگیری روز شنبه، 35 تن در ولایت پکتیکا از سوی طالبان مسلح ربوده شدند، اما پس از مدت کوتاه مقامات این ولایت تایید کردند که بیشتر آنان دوباره رها گردیدند. قبل از این هم 19 تن از کارمندان مؤسسه ماین پاکی در ولایت پکتیکا اختطاف شده و دوباره آزاد شدند. در یک رویداد دیگر در ولایت اروزگان، 5 کارمند مؤسسه حمایت اطفال یا سیف د چلدرن بعد از اختطاف کشته شدند و چندین رویداد مشابه در شمال کشور نیز رخ داد. بزرگترین رویداد گروگانگیری در ولایت زابل با وقوع پیوست که 31 مسافر از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. شد و پس از حدود 2 ماه 19 تن آنان رها گردیدند و از سرنوشت 12 تن آنان هنوز نیز معلومات در دست نیست. هرچند حکومت گفته است که در رهایی این 19 مسافر معامله صورت نگرفته، اما گزارش ها می رساند که این افراد در بدل خانواده مخالفان ازبک رها شده اند. این کار نگرانی ها را میان مردم برانگیخته که ممکن مخالفان مسلح دولت برای رهایی دوستانشان و به دست آوردن امتیازات دست به این اقدامات بزنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یک پیام ارسال شده به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح در برخی موارد بر اساس معلومات مردم را تلاشی می کنند، اما هرگز افراد ملکی را گروگان نگرفتند. در پیام آنان این هم آمده است که گروگانگیری هایی که مسئولیتش را از سوی طالبان پذیرفتن نمی شود مربوط آنان نمی باشد. بیشتر گروگانگیری ها در شاراهای افغانستان صورت گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، نیز با توجه به این مسئله می گوید که برای امنیت شاراها تلاش های بیشتر خواهد کرد. وی می گوید ما تلاش می کنیم. هدف ما و همه نیروهای امنیتی این است تا امنیت شاراها را تامین کنیم و اگر کدام حادثه هم رخ می دهد، ما باید تدابیر اساسی را داشته باشیم تا مردم را نجات دهیم. مثال خوب آن روز گذشته است که شما دیدید که حادثه صورت گرفت و ما توانستیم به آن رسیدگی کنیم. کارشناسان میگویند گروگانگیری اکنون در افغانستان جنبه سیاسی گرفته و به یک چالش بزرگ مبدل شده است. آنان از حکومت و مخالفان مسلح دولت میخواهند تا به زندگی افراد ملکی ارج گذاشته و از آنان به حیث وسیله برای به دست آوردن اهدافشان استفاده نکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
مقامات هشدار دادند که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش از راه مدیترانه به طور قاچاقی وارد اروپا می شوند. این خبر نگرانی های جدی امنیتی را در اروپا ایجاد کرده است. یک مقام ارشد حکومت لیبیا گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش را در بین پناهجویانی که راهی اروپا می شوند مخفی نموده و آنها را از راه مدیترانه به اروپا می رسانند. زرغونه منگل در این مورد گزارش دارد که با هم می شنویم.
یک مقام لیبیایی می گوید جنگجویان گروه دولت اسلامی توسط کشتی های پر از مهاجرین که به اروپا می آیند به شکل قاچاقی وارد کشورهای اروپایی می شوند. عبدالباسط هارون، یک مشاور حکومت لیبیا، بر رسانه ها گفته است گروه های قاچاقبر جنگجویان داعش را در بین پناهجویانی که راهی اروپا می شوند مخفی نموده و از راه مدیترانه وارد اروپا می سازند. این مقام لیبیایی گفته است این معلومات را از قاچاقبران به دست آوردند که در مناطق شمال افریقا که تحت کنترل داعش قرار دارند فعالیت دارند. به گفته هارون، پلیس اتحادیه اروپا این را نمی‌داند که کی جنگجوی داعش است و کی پناهجوی اصلی. مقامات طالبی و مصری هشدار دادند که تندروان داعش می توانند با استفاده از کشتی های مهاجرین به اروپا برسند. این خبر در حال منتشر شده است که امسال سیل بزرگی از پناهجویان از شرق میانه و افریقا از راه مدیترانه به اروپا آمدند که در اثر غرق شدن چند کشتی حامل پناهجویان امسال بیش از 1700 نفر در بحیره مدیترانه هلاک شدند. کشته شدن حدود 700 مهاجر تنها در ماه اپریل امسال در آب‌های مدیترانه باعث آن شد که اتحادیه اروپا به دلایل بشری ماموریت‌های نظارتیش را در این منطقه شدت بخشد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی هفته گذشته برای متوقف ساختن موج مهاجرت از سمت بحیره مدیترانه به اروپا از شورای امنیت ملل متحد خواهان کمک شده و گفت اتحادیه اروپا برای نجات جان انسان‌ها بالای شورای امنیت ملل متحد حساب می‌کند. ولی حال با نشر این خبر که گویا جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در بین مهاجرین حضور دارند که از راه مدیترانه راهی اروپا می شوند، گمان می رود ماموریت های نظارتی اتحادیه اروپا بعد از این شکل دیگر به خود گرفته و به دلایل امنیتی شدت بیشتر یابد.
رنگ های زندگی. اسم ما نورالله، مدیر حوالجات و معاشات ریاست.
میشه بگوین ریاست کجا و یا کدام وزارت؟
مربوط سرحدات، سابق وزارت سرحدات و ارپیل به شکل مستقل کار میکنه.
قسمی که از نامش پیداست اینجا زیادتر مردمای کوچی ما سر و کار دارند و اینا بنابر چی مشکلات زیادتر میایین به دفترهای که مربوط ریاست کوچی ها میشه؟
به صورت عموم تماما مشکلات کوچه ها رو دربار میگیره. از هر مشکلی کوچه شعبه داره، امریت داره، اون عین تا ولایت ایج امریت ها داره. با حساب ازی که بر کوچه ها مشکل بشه، مثلا منطقه چراگاه باشه باید پیدا کنه، یا مثلا کلینیک باشه یا مکتب باشه، تماما اجرات قانونیش از می ریاست صورت میگیره. اینا مجبور هستن مکاتبی که ابتدا میشه یا مکتبی که میشه که تو وزارت معارف ارتباط میگیره، به سلسله از اونها بازیکار او جایش منطقهش امنپوسش که چقدر نفر داره کلگی تثبیت میشه، با اساس از اون کار میشه. و همچنان به حساب تذکرهایی که برای کوچه ها داده میشه، اونا هم یک امریت داره، با اساس مو امریت تذکره زینا هم اجرا میشه. از به یک ولسوالی راجع میکنه، مکتوب میده، با اساس مو مکتوب بازم تذکره از مو ولسوالی میگیره.
زیادتر کوچه های ما به کدام شغل مصروف هستن؟
کوچه ها به صورت عمومی از بسیار سابق مالداری داره، حساب مالداری، مال نگاه میکنه، می گوسفند و بز و این می چیزا شتر و اینا را نگاه میکنه، به صورت عموم پیل دوامدار می کار میکنه، از بو استفاده میکنه، از پشمش استفاده میکنه، گوشتش مثلا شیرش اینا استفاده شه، کلگی از عموم مال هست.
تشکر، سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی به پایان می رسد. در برنامه بعدی سالی محمد سالی میزبان شما. سالی محمد.